perdi.
ودون کوستری مشهی دا مشاله دیو دازم ستاسو قربا اسرار لمومن وخت ورځ یو ولود وځي شوی په دې غړي کې بووري د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د پنځبه پورز د دې ملک د وزیرزم راجا فرزاد شپ فرزاد د دویم کیس د پلاتونو هم امر وکړو په کراچي کې د ضرورت په مقام د پرله پسې بمی چاودنی شوې دي په بلوچستان کې لنن څخه د گورنر راج زد هړتال پیل شوه د خبر پښتونخوا په تل او کومرات کې د شری د ناروغي لوجې په تیرڅو اونیو کې سلويخ پوری ماشومان مړ شوې دي او په روسي نیمای کې اونځ خبرونه اقتصادي نړۍ هم لرو خو لمړی بوریوال کاکل ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان ستري محکمې د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم دوسیې د پلټون هم امر کړی دی د پاکستان د کراچي په ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا اته تنه وژل شوي او د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا شهریت پریښی دی اوس بشپړه خبرونه د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس د پلټون هم امر کړی دی په دې کیس کې پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د تور دی چې د تیلو او ګیسو د ادارې په خوانی مشر توکیر صادق یې ټاکلې وو او بیا یې له پاکستانه په تشدیدو کې ورسره مرسته کړې وه پر توکیر صادق تور دی چې په رشوت او دلالي کې شاوخوا 850 میلیونه امریکایي ډالر غلا کړی وه پر پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اور لمخه دا تور هم دی چې هغه وختي د کرایي بجلیګرو په اخستلو کې درغلي کړې وي چې دای د اوبو او برېښنا وزیر وو لوړپوړي حکومتي چارواکي پر سپریم کورټ تور لګوي چې د دوی د ادارې د مخنیوي لپاره په یو داسې کمپاین کې شکیل دی چې د دوی په وینا په سیاسي توګه هڅول شوی دی د پاکستان د کراچي په شهر کې د دوو چاودنو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي پولیس وایي دا چاودنې د پنځشنبه په ماښام د کراچي د شهر په مظفر آباد سیمه کې شوي دي د چې د پولیسو د یو ځای مشر او د یو عسكر په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي دي دوی وایي چې په دې پیښه کې د پولیسو د یو بل ځای چارواکي یا اس ایچ او په ګډون د پولیسو 14 نور عسكر ټپي شوي دي د دې ترڅنګ د شهر په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې هم څلور کسان وژل جلسوی دی په وجلسوی کې د اومی نېشنل ګوند یو سیمایزو دیدار هم شامل دی په دې ورستوي کې په کراچي کې پر قانون پلي کوونکو ادارو بریدونه زیات شوی دی چې د پولیسو یو شمیر عسكر پکې وجلسوی هم دی د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي دي چې په سیاسي ډګر کې د رول لوبول لپاره د امریکا شهریت پریښی دی ښاغلی محمود کرزي د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دی به په 2014 کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه وانخلي
یا دا سینه دا کاندید نه يم وس خو ما تصمیم نه دی نیولې او دا نظرم نه لرنج پنځه کې ځان کاندید کم اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوریت چوکۍ نه ده سیاست کولای سړی پارلمان کار وکي په سنا کې کار وکي په ولایتو کې کار وکي د ته علاقه زه ډیر لرم زه به ډیر خوشاله يم چې مثلا کای ولایت ما ته وخت را وسپارل سي او زه یو نمونه ځین جوړ کړم
او 50 کلن محمود کرزی یو شتمن صنعتکار دی چې په بینکینګ کانکندنه او دمځکو په جایداد کې دلچسپی لري د پاکستان سپریم کورټ له اډیاله جیل څخه د ورکوسو بندیانو د مسلې د هواري لپاره حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکړی دی د دې مسلې د مقدمه اوریدنه د پنځشنبه په ورځ د ستري محکمې د مشر قاضي افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسزي جرګګۍ کړې ده د جرګګۍ د کبالي سیمو د سیکرټري ناصر جمال هغه رپورت رد کړی دی چې ویلی وو له دې کسانو سره بمونه او غیر قانوني وسله و نو ځکه دوی نیولې وو عدالت ویلي کله دې کسانو سره غیر قانوني وسله و نو ویلي پر دوی په 15 میاشتو کې مقدمه نه ده چلول سوی او دوی په قید کې وو د دې په جواب کې لوی څارنوال ویلي چې حکومت ته د دې خلکو پر ضد ثبوتونه په لاس ورغلي دي او د مقدمه د پیلولو لپاره یو میاشت وخت پکار دی سپریم کورټ د هغه د درخواست رد کړی دی او د مقدمه اوریدنه د روان میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډولې ده پاکستان تر لنجمن امنیتی قانون لاندې 500 مشکوک کسان بې له قانوني کاروایي بندي ساتل دي. د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر د پنځشنبې په ورځ سترې محکمې ته وویل چې دا مشکوک اورپکي په قبایلي سیمو کې نیول شوي دي، چیرې چې پاکستاني پوځ له کلونو راهیسې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. عرفان قادر ویلي دا مشکوک کسان به تر هغه وخته په پوځي بند کې وي تر څو چې د پوځ عملیات پای ته نه وي رسېدلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستاني چارواکي په دې اړه تفصیلات ورکوي چې دوی څومره اورپکي په قبایلي سیمو کې د ولسي واک زیاتونې تر قانون لاندې ساتلی دي. دا قانون په 2011 کال کې منظور شوی و، خو په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقوقو ډلې د دې قانون پر ضد دي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په میاشت کې په یو رپورټ کې له دې کبله د دې قانون غندنه وکړه چې د دې ادارې په فکر له بشري حقوقو د سرغړونې داسې چوکاټ ته زمینه برابروي چې له سزا خلاص وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الاخز ماری الزهرانی د نړیوال ترهګر په توګه نومول دي. دا کس د ابو مریم الزهرانی په نامه مشهور د القاعده ترهګری ډلې یو لوړپوړی غړی دی. ابو مریم الزهرانی د سعودي عربستان دی او د ترهګری په فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور کې د دې هیواد د مطلوبه کسانو په مهم لیست کې شامل دی. دا کس د القاعده د غړیتوب او په ترګری کې د شکیلتیا له کبله د جرمونو پر ضد د نړیوالو پولیسو له دوو خبرداریو سره هم مخامخ دی. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې په 2009 کال کې پر ابو مریم الزهرانی نیوکې کړې وې او هغه یې د القاعده شبکې د ترهګرو نوې نسل بللی و. ابو مریم الزهرانی تر 2009 کال وړاندې افغانستان او پاکستان ته تللی و او هلته له القاعده سره یو ځای شوی و او د القاعده له لوړپوړو چارواکو سره نږدې اړیکې لري. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه د مشالې ډیو نو اوریدل چې بوري وال کا کړو لاندې کول. تاسو د مشالې ډیو خبرونه په مشالې ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مواري د پاکستان سپریم کورټ د ملک د وزیر اعظم پر ضد د دویم کیس د پلټنو هم امر کړی دی. په کراچی کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي.
دی وایي ڈی ایس پی او نورو پولیسو ته مرګ جوبله په داسې حال کې وخته چې دوی عام خلک د چاودنې د ځای څخه لری کول.
په بلوچستان کې لنن څخه د گورنر راج زد هرڅال پیل شوی.
جمعیت علما اسلام سره د بین پی عوامي او نور شریک دغه گورنر راج د خاتمی او د واپس اخستلو مطالبه د زرداری نه کوي.
د خبر پختونخوا په چل او کومرات کې د شری د ناروغي لواجې په 1309 کې څلوي پوري ماشومان مړ شوي دي.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 39400 پوري ماشومان ډېر شوي دي. چې ماته چې څونو معلومات دي نو ټول په دې شری په وجو باندې شوي دي.
او په روسي نیمای کې اونې ځخ پرونه اقتصادي نړۍ هم لرو چې پکې بواوري. په افغانستان کې د بدامنۍ لواجې ځنې کاروباریانو خپل کاروبار منتقل کړي دي د نړۍ نور برخو ته.
روړو دربست ما کنستراکشن کمپنی دروازه بیا متاسفانه چې دا حالت تر خراب شو نو گزارنه کې نو بیا مجبور شو په وطن پرې شو یو د کاروبار
د تاسو څنګه نور هم شم ریپورټونه لرو د مشالې د سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د پنځشنبې په ورځ د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس د پلټنو هم امر وکړو. په دې کیس کې پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا تور دی چې د تیلو او ګیس د ادارې پخوانی مشر توقیر صادق یې ټاکلی وو او بیا یې له پاکستانه په تښتېدو کې ورسره مرسته کړې وه. تفصیل ریاض موسی خیر لا کوي.
دا چې کوم د اوګرا د چیرمن تقرری وا د توکیل صادق بیا په هغه باندې چونکی باز د غبن خبره راغلی چې د کرپشن کړي د غبن کړي دي او دغه شانت عدالت د گرفتاری حکم ورکړو خو ویل شو چې هغه دوبه ته تښتېدلی دي. دغه شان بیا داسې اطلاعات هم چې دوبه پولیسو هغه نیولې دي خو بیا هغه پرې خو دوه بدې باندې و د پاکستان نه چې کوم پولیس تری هغه هم تش لاس راستانه شو. په دې عدالت ډېر خفګان سرګن کړو او د نیب چې کوم چارواکو هغه ته وې چې اخر مونږ د مخکې نه دا حکم کړو چې یاره دا سړی صحیح نه دي توکیل صادق نو دا ولی وزیر اعظم بیا ولی د تعیناتی کړی یا دې ټاکلې د چیرمن په هیڅ باندې نو باید چې د هغه خلاف دې کیس جوړ شي. نو په دې باندې د نیب چې کوم ډایرکټر و د هغه وینا وا چې د رحمان ملک او د جهانگیر بدر چونکی دی دواړه په دې کیس کې د ده په تیښته کې د دې مرسته کړې ده نو په دغه وجه باندې د دې دواړو خلاف ریفرنس تیار دی. خو صرف د چیرمن دستخط پاتې چې کله چیرمن په دې باندې دستخط وکړي رحمان ملک څوک داخله وزیر دی او سینیټر جهانگیر بدر هغه به هم په دې ریفرنس کې راشي او د وزیر اعظم خلاف هم تحقیقات جاری دي. په دې باندې د کوم چې جج و د جسټس جواد خواجه د هغه وینا وه چې په دې کیس کې دومره لوی لوی لاسونه دومره لوی لوی خلک ککړ دي نو دا خبره هېره کړي چې ګنې حکومت به د دې خلکو خلاف اکشن واخلي. یوې هفته وخت یې ولور کو چې په دې کې دی د وزیر اعظم د رحمان ملک او د جهانگیر بدر خلاف د ریفرنس تیار شي مقدمه دې تیار شي او هغه دې په یوه هفته کې دننه دننه عدالت ته پیش کړي.
دا د مشالې جو خبرجال غاز مسخر چې تاسو له معلومات درکول چې د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس د پلټنو هم امر وکړو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو، د سندرو امیر په 2 منټه د پاسا 2 بجو، د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو، اتلان په پاوکم 3 بجو، پام کوا په پاوکم 4 بجو، روخانه مستقبل په پاوکم 5 بجو.
دا د مشالې د نن ورځې پروګرامونه دي. او زو کراچۍ ته د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د زیارت یا پنځشنبه په ماښام دوه پرله پسې بمې چاودنې شوې دي چې د پولیسو سرتیرو په ګډون یو شمېر ولسي کسانو ته پکې مرګ جوبله اوښتې ده. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان د دغه چاودنو پړه منلې ده. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې د تشدد په نورو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي په ګډون درې نور کسان وژل شوي دي. پڑے نور تفصیل د سیمینا د مشالریو خبریال ظفر کریمی پدې رپورٹ کرا کوي.
د سیمې پولیس مشر علیم جعفری د پیښې په ځای کې رسنۍ او سره په خبرو کې وویل چې لومړنۍ پیښه د لانډي ټاون په مظفر آباد کالونی سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې د خزلو په یو ډیری کې درنه چاودنه وشوه. د هغه په وینا کله چې د ژغورنې ادارې او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل نو دویمه چاودنه وشوه چې له امله یې د سیمې پولیس افیسر ډي ایس پی کمال خان، سب انسپکټر اکبر حسین او دوه لارویان وژل شوي دي.
پبلک کو بچانے کے لیے یہ زخمی ہوئے.
دی وائی ڈی ایس پی او نورو پولیسو تا مرگ جوبلا پدا سے حال کے وختے چې دوی عام خلک د چاودنې د ځای څخه لری کول. که پولیسو داسې نوې کړې نو د دویمې چاودنې د ځای خوا ته به ډېر خلک راغلی وي او ممکن چې ولسی خلکو ته یې ډېره مرګ جوبله اړولی وي. د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي په لومړنۍ چاودنه کې یو کیلوګرام او په دویمه چاودنه کې درې کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي وو او دواړه چاودنې د ریموټ کنټرول په ذریعه ترسره شوي دي. دی وایي دویمه چاودنه کې درې کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي دي او په دې کې اوسپنیزې چرې هم استعمال شوي وې. دا په دې موخه کارول شوي چې چاودنه زیات تلفات رامنځته کړي. په پیښه کې جو بل کسان د کراچۍ جناح هسپتال ته رسول شوي چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو جو بل کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. یاد دی وی مظفر آباد کالونی په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. سمو د مخ کې د وسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د ګلشن بونیر په سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو په ټیمونو حمله شوې وې چې پکې د دغه کمپاین چلوونکي دوه خزینه کارکوونکي وژل شوي او دوه نورې جوبل شوي وي. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان د یادو دواړو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د دې ترڅنګ په ښار کې د خوډب په روانو پیښو کې د سوراب ګوډ پرنټیر کالونۍ او ګلشن اقبال په سیمو کې درې نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. پولیس وای په وجل شو کسانو کې یو تن حاجی محمد خان د عوامي نېشنل ګوند د سوراب ګوډ د سیمې علاقایي عہدیدار وو او د هغه تعلق د مومند ایجنسی سره وو. په کراچۍ ښار کې د بدمنۍ دا پیخې په داسې مهال رامنځته شوي چې سند حکومت د ربیع الاول یا لومړی خور د 12مې په مناسبت د کراچۍ ښار په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د سخت امنیت لپاره ځانګړي ګامونه اوچت کړي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان فاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
د تاجیسن او بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ورکړ
د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري اتلان خبرونه په ورپسې غړي کې منلرو خوزو کوټه تا په بلوچستان کې د گورنر راج پرزد جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ډلې په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی یادګوندونه وایي ک په بلوچستان صوبه کې گورنر راج زر تر زره ختم نه کړی شو نو د فروری په لومړۍ نیټه به په ټوله بلوچستان کې پیا جام هړتال کوي تفصیل خدای نور نصر راکوي
په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج تر لګولو وروسته د دې صوبې هغو سیاسي ګوندونو چې په بلوچستان کې د ګډ حکومت برخه و د گورنر راج پر ضد احتجاج پیل کړی د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو په ګډ اعلان هم نن یعنی د جمعې په ورځ په ټول بلوچستان کې د هړتال اعلان شوی او زیاتوي کیا ژر تر ژره گورنر راج بیرته ختم نه کړ او پخوانی حکومت یې بحال نه کړ نو د فبروري په لومړۍ نیټه بیا هم په ټول بلوچستان کې په هیجام هړتال کوي د جمعیت علما اسلام فیډل سینیټر حافظ حمدالله وایي په بلوچستان صوبه کې گورنر راج لګول غیر آئینی او غیر جمهوری قدم دی
جمعیت علما اسلام سره د بین پی عوامي او نور شریک دغه گورنر راج د خاتمی او د واپس اخستلو مطالبه د زرداري نه کوي ولی دا غیر جمهوری غیر آئینی اقدام دی. غیر جمهوری ولدی زکه د 2008 د انتخابات د ووټ په نتیجه کې یو پارلیمنت رالی حکومت جوړ شو بغیر سوچي تا هغه حکومت ختم کی یا آزاد د عوامو پر هغه منډیټ پر هغه ووټ باندې قاتلانه حمله ده
له دې سره چې په دې احتجاج کې بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله جمعیت علما اسلام بشردوست کاروان هم شامل دي هلته د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صوبایي وزیر علي مدد جتک هم له جمعیت علما اسلام فیډل سره په دې احتجاج کې اوږه په اوږه ولاړ دی د جمعیت علما اسلام بشردوست کاروان او د یاد اسمبلی پخوانی غړی ډاکټر عبدالرازق هم له مشال سره په خبرو کې وویل د مرکزی حکومت دا ګام د آئین پر ضد دی چې اوس یې پر ضد احتجاج کول د دوی حق جوړیږي
احتجاج څه دی دا د خلکو یو آئینی یو جمهوری حق دی دا خلک چې دی دا په یو بیلټ فاغه باندې راغلي دی په یو چور دروازه باندې نه دی راغلي او دا چې ګورنمنت کوم اکشن کړی دی د گورنر راځه دا بهشکه د آئین خلاف ورزې ده د دوه خلکو حق تلفی ده
د یادولو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې تر هغه وروسته گورنر راج ولګید چې د علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې د وجل سبیو کسانو لمړیو سره یو کورنیو څلور ورځې احتجاج وکړ او تر هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دې صوبې صوبایي حکومت ختم او پر ځای یې گورنر راج نافذ کړ خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی دا سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سختاسو خبریر
دا مشال ریڈیو پا زانگڑی پروگرام سروے کی
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یوولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. اسلام آباد ته د پاکستان د بونو چارو د وزارت ویاند معظم احمد خان وای په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره یې خپل هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي چې په خپل 19 خبري غونډه کې یې خبرې کولې، دا هم ویل چې دوی په خپلو زندانونو کې د بندي طالبانو د خوشي کولو هوډ هم لري، خو پوره شمېره او نمونه یې دا مهال نه چې څرګندولې. د نوموړي د خبري غونډې نور جزئیات د اسلام آباد نه ریاض مساخیر لکوي.
خبری غونډه کې د موزم احمد خان وینا وا چې د افغانستان امنیت کې د سعودي عرب، ایران او چین کردار هم د اهمیت وړ دی، خو د عمل کې د دې ملکونو د ګډون کړنلار نه د ټاکل شوی. د دې په خبره پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د امن عالی شورا په وینا د جوړجاړي او مفاهمت لپاره خپل هلې ځلې توند کړې دي. د زیاتوي
مونږ دا خبره بیا بیا کړې ده چې مونږ د هغه افغان طالبانو چې پاکستان کې کېد دي د پریښودو عمل شروع کړی دی. دوی کولی شي چې د افغانستان امن او مفاهتی عمل کې کردار ترسره کړي. زه د دې کسانو نمونه او شمیره نشم خودلې، خو زه به دومره وایم چې هغه ټول چې د پاکستان، افغانستان او د سولې علي شورا په نظر کې د امن عمل کې کردار ترسره کولی شي.
خو د افغانستان امنیت د پاره د پاکستان لخوا تر دې دمه پورته کړی شوی ګامونو او پریښودې شوی افغان طالبانو په اړه چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپوه خبریال سمی یوسف زینت تپوسو کو، نو دوی وی چې دغه لړکی جوړ کړی شوی پالیسی ډیره مبهمه ده او ګران ده چې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. د زیاتوی
تر اوسه پورې چې کوم طالبان کوشش شوی دي هغه تر اوسه پورې د صلح لپاره، د امن لپاره کردار نه ده ادا کړی او نه هم غوښتې دي او نه هم د خوشی کېدلو لمخ کې هغه باندې دا شرایط نه دي کې خودل شوی چې دوی به په دې شرط پر خودل کیږي چې آینده به یا په جهادي فعالیتونو کې اکټیویټیز کې برخه نه اخلي او یا به د امن لپاره کردار تر سره کوي. نو دا یو ډیر مغلق او کمپلیکیټیو پروسس دی چې روان دی او د دې داسې واضح نتایج تر اوسه پورې نه دي راښکاره شوي.
خپل خبرو اترو کې ویان د پاکستان هندستان کنټرول په پولا را مخې ته کیدونکې پیښو هم ذکر وکړو او زیاته کړه چې د معاملې د هواري لپاره مذاکرات یوازې نه لار ده. د ډرون بریدونو په حق له موظم احمد خان د پاکستانی دریز ګردان وکړو چې دا ناقانونه او د پاکستانی سلامتي او خپلواکۍ خلاف دي. د زیاته کړه چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د دونو کې د بیګونا خلکو د وجنو پلټنې شروع کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګورې دونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
زو پېښور ته د خیبر پختونخوا په دوه لری پرتو غریزو سیمو تل او کومراټ کې د شری د ناروغۍ له وجې په 1300 اونیو کې څلويخت پوري ماشومان مړ شوي او خلک یریږي چې د رنز وبای صورت اختیار کړی دی. د محکمې صحت چارواکي وای په بیلانی ډول یې سیمه ته روغتیاي ډلې لیږلې دي. دوی وای د واکسین لړۍ هم په یادو شو سیمو کې پیل شوې ده. د موضوع تفصیل غلام غوس په ریپورت کې راکوي.
پتل او کومراټ کې د 13 دریو اونوراسي د شری او نمونیا له وجې د وجل شوی ماشومان د شمیرې په لړ کې د تل د بی ایچ یو یو چارواکي اختر منیر مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه تر سلويختو پوری ماشومان د هغه د معلوماتو مطابق د شری د ناروغۍ له وجې وجل شوی دي.
په دې تل ایریا کې تقریبا د 35 نوالا 40 پوری ماشومان ډیت شوی دي. چې ماته چې څونو معلومات دنه ټول په دې شری په وجو باندې شوی دي.
او په بر کی موجود د سیادت د نړیوالي ادارې او د بر دیر ضلع د سیادت د سانګي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې سیمه ته په انګامي توګه د روغتیا ټیمونه استول شوی دي او په سیمه کې د ماشومانو د سیادت د حفاظت لپاره نور ګامونه هم پورته کړی دي. په دې لړ کې د بر دیر د سیادت د محکمې د مرکزی دفتر یو چارواکي ډاکټر نظر محمد مشال ریډیو ته وویل
موږ چې کوم زو د فیلڈ نہ رپورٹس راغلی دی نو غی الت دا خبر خدغه دا چې دا میزلز دے خسره خو چې زمونږه کم د دبليو جو ټیم تلو نو تیر هفته او زمونږه سره ټیکنیشن تلو نو غی دبليو جو ټیم دا ویل چیر دا ظاهر باندې خسره نه لګی نیمونیا په دې مشمارو کې علامات د نیمونیا نو هغه لپاره زمونږ ټیم نن هم تلې دی ډی ایچ او په خپل دغه سربرایي کوي او چې کوم زمونږه ویکسینیټر دي چې کوم خوش علاقه کې ویکسینیشن کو ضرورت یې ویکسینیشن هم کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر نظر محمد او د سیادت د نړیوالې ادارې چارواکو زیاته کړه چې د متاثر شوی ماشومانو د وینې نمونې د اسلام آباد ان آی ایچ لیبرټری ته د ټیسټ لپاره لیږلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. کابل ته د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی ورور په افغانستان کې د خپل سیاسي سباوند خوندي ساتلو اعلان کړی دی. محمود کرزی تیر ورځ په کابل کې د مشال ریډیو افغان څانګې ته په مرکه کې وویل چې نوموړي په راتلونکي ټوټاکنو کې د برخه اخیستو هوډ نه لري خو خپل سیاسي فعالیت به جاري ساتي. د ورور حمید کرزی په راتلونکو ولسمشري زور ټول ټاکنو کې برخه نه شي اخیستی او ډېری خلک وایي چې د هغه ورونه قیوم کرزی او یا هم محمود کرزی به ځانونه کاندید کړي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورټ کې ورو.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا له طبیعت څخه تیر شوی او غواړي چې په سیاسي صحنه کې رول ولوبوي. محمود کرزی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسي او نور غواړي چې د ژوند تر پای پورې دلته اوسي. محمود کرزی دا خبره رد کړه چې ګنې دی غواړي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي.
یا دا صحیح نه ده، زه کاندید نه یم، اوس خو ما تصمیم نه دی نیولی، دا د خدای تعالی کارونه دي چې په افغانستان کې څه پیښیږي. اوس خو زه کاندید نه یم او داسې نظرم نه لرم چې په انځه کې ځان کاندید کړم.
محمود کرزی په عین حال کې وویل چې په سیاسي فعالیتونو کې د برخه اخیستو مطلب خامخا دا نه دی چې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره به ځان کاندیدوي.
اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوری چوکۍ نه ده. سیاست کولی سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشحاله یم چې مثلا که ولایت ما ته وخت راوسپارل شي زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
محمود کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل مشر رور قیوم کرزی د کاندیدیدو احتمال رد نه کړ. ویل چې د نورو په شان نوموړی همکارار نه دی ناست. د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپروی سره لدې چې د کرزی کورنۍ په ځانګړي ډول په کندهار کې مشهوره کورنۍ ده خو محمود کرزی زیات پیژندل شوی نه دی.
په کندهار کې د دې کورنۍ نسبتا مشهوره کورنۍ ده خو لیکن دوی چندانې شناخت نه درلودي ځکه دا دوی په ټولنه کې ډېره ګزاره نه وکړه. دوی په امریکا کې و. کله چې کرزی صاحب واک ته راغی نو دوی هم دلته افغانستان ته راغی او په مختلفو اقتصادي فعالیتونو بوخت شو. په هغه سلسله کې د کابل بانک په مسله کې اخته شو، په نورو فابریکو مثلا عینومینې پروژه یې راویستله او څنګه د کابل بانک په مسله کې تورونه هم پر ولګېدل.
محمود کرزی د کابل بانک په تړاو پر ځان لګېدلې تورونه د خلکو د بې خبرۍ له کبله بولي او وایي
که زما په خوله باندې د یو سهامدار پیس د کابل بانک مدیریت ما ته غوږ نیولې وای اوس به کابل بانک د بهترینو بانکو څخه د افغانستان وای. اما متاسفانه چې کابل بانک مدیریت د داسې بې کفایتو او داسې خرابکارانو په لاس کې وو چې نه تنها چې ځان یې خوش کړي ما تیم بدرامي را پیش کړه او افغانستان یې اقتصادي ډېر ضرر ورته ورساوه.
ښاغلی سپروی د امریکا له طبیعت څخه د محمود کرزی د تیرېدو معنا دا ده چې هغه غواړي چې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړي. سپر د خپلو خبرو په تایید کې وایي
خلکو یقین دا دی چې شایي محمود کرزی د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي ځکه په افغانستان کې کوم بل پوست افغانان نه مجبور کړي چې خپل تابعیت کنسل کړي. د جمهوري ریاست لپاره کاندیداتوري بیا یو کس مجبور کړي چې باید بل تابعیت لاغو کړي.
محمود کرزی دا نظر نه تاییدوي چې ګنې د دوی کورنۍ په تیرو نږدې 12 کلونو کې کار نه دی کړی او خلک به د دوی پر کورنۍ اعتماد ونه کړي. د د په وینا د افغانستان تر ټولو مهمه اړتیا اقتصادي وده ده او اقتصاد هغه وخت پیاوړی کېدای شي چې سوله ټینګ شي.
اردوونکو د اسمت ساروان په ریپورت کې موارد چې د افغانستان د ولسمشر احمد کرزي ورور په افغانستان کې د خپل سیاسي سباوند د خوندي ساتلو د امریکا له تابعیت څخه د تیرېدو اعلان کړی دی. تاسو د مشالې د خبرونه اورئ. لږ شپه کې یو نیمه بجه کېدونکې ده او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې غوښنه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان ستري محکمه د پنځشنبه په ورځ د دې ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم کیس د پلټونو امر هم کړی دی. په دې کیس کې په نوموړي د تور دی چې په زیاتو درغلوي تورن د تیلو او ګیسو د ادارې په خوانی مشر توکیر صادقی ټاکلی وو او بیا له پاکستان په تشدیدو کې ورسره مرسته کړې وه. د پاکستان د کراچي په شهر کې د پنځشنبه په ماښام د 2:14 ترڅنګ د تاوتریخوالي په نور پیښو کې د پولیسو د یو ځای مشر په ګډون ټول اته تنه وجل سوی او شاوخوا دی لسنو ټپي سوی دي. په وجل سوی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم شامل دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي چې په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا شهريت پرېښی دی. نوموړي د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په ولسمشر ټاکنو کې د برخه اخیستلو اراده نه لري. پاکستان تر لنجمن امنیتی قانون لاندې 100 مشکوک کسان بیل قانوني کاروایي بند ساتلې دي. د دې ملک لوی سرنوال عرفان قادر په د پنځشنبه په ورځ ستري محکمې ته وویل چې دا مشکوک اورپکی په قبایلی سیمو کې نیول سوی دی چیرې چې پاکستانی پوځ له کلون راهیسې د یغیانو پر ضد جګړه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماری الزهرانی د نړیوال ترهګر په توګه نومول دی. دا کس د ابو مریم الزهرانی په نامه مشهور د القاعده ترهګر ډلې یو لوړ پوړی غړی دی. دای د سعودي عربستان دی او د ترهګری په فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور کې د هیواد هم مطلوب دی.
اوردونکو د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه ورزو او په دې نیمه کې ستاسو لپاره د نور رپورټونو ترڅنګ دا به هم وري چې په اقتصادي نړۍ اونځ خبرونه کې هغه سرمایه‌کاران چې هغه ولی افغانستان پرخه دي او تللی دي په دوبه یو نورو د نړۍ په نورو برخو کې خپل کاروبارونه کوي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپارنو په خپل ادارو کې سره غسې دي سره ظاهر ته وښي.
نن د پاکستان مقامی ورسپارنو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورسپارنه خپل اداریه د شری په ناروغي لیکي او وایي چې د روان کال 19 ورځو کې د دې د لاسا یو سل درې ماشومان مړ شوي دي. د غرنګ د صحت نړیواله اداره وایي چې پروس کال د شری د لاسا 310 کسان مړ شوي وو. خو افسوس دا دی چې شری یو داسي رنز نری چې غنی مخنیوي نه کیږي. اداریه وایي چې اول د دې بيماري حمله په سند کې وشوه خو وروسته دا د ملک نور سیمتا هم خورشوا او پنجاب کې د دې د لاسا 2 میاشتو کې نه بلوچستان کې 2 دیرش او سند کې 2 شپېته ماشومان مړ شوي دي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې 290 کیسونه مخې ته راغلي دي خو د مرګ اطلاع پکې نشته. اداري مخ کې لیکي چې پاکستان هغه یو څو ملکونو کې دي چرته چې د صحت د ځانګړي د پاره ډېر کم بجټ اخوده شوی دی. حالانکه د وزیرانو د پاره په کروڑونو روپۍ فندونه اخوده کیږي. باید چې حکومت دې اړخته پاملرنه اوکړي او صوبایي حکومتونه په هنګامي بنیادونو د شری د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دنیا ورسپان خپل اداري کې لیکي چې څنګه د موجوده اسمبلیانو وخت پوره کیږي د غرنګ د الیکشن کمیشن په هلو ځلو کې هم توندي راغلي ده کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. اداري وړاندې لیکي چې هغه بل ورځ چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو لپاره د کوم اصلاحاتو اعلان کړي دي یقینا چې د دې اصلاحاتو لوجه به راتلونکي ټول ټاکنې د درغلو نه پاکي او صفاوي. اداري وایي چې تیر وختونو کې کومنګ په ټول ټاکنو باندې نظر تیر کړو نو دا برا تخکارش چې انتخابي عمل کې بې دغه پیسې استعمال شوې ده او ټونه په پیسو اغستې شوې دي او په ځینو علاقو کې په زور هم ټونه اغستل شوې دي. اداري زیاتوي چې د غرنګ د الیکشن کمیشن لخوا چې د 50% ټونو اغستو کوم فیصله راغلی ده دا ډیره د ستاینې وړ ده او شاید چې ځینو سیاستدانانو ته به دا منظور هم نه وي او دا هم اندېښنه ده چې دغه سیاستدانان به د دې سخت مخالفت وکړي. حکومت کته شي نو اصولن دا ډیر ښه ګام دی او هم په دې وجبه د ولس حقيقي نمائندگان اسمبلیانو ته راشي. اداري اخري کلی کې چې باید اوس الیکشن کمیشن پرتن کنټرول ټاکنو کې دا ګامونه عملي کړي چې دارنګ په صحیح مانو کې جمهوریت حکومت د ملک کې راشي.
دا اوس راځي چې تاسو د پاکستان د ځنو ورسپانو د اداريو مهم ټکي وړاندې کول.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کوډان ورسپانه د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې د یو امریکایي کمانډر په خبره دواړه هیوادونه د کشالو د پړاونه راوځي. بلخوا څېړنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې امریکایانو د شمیر او د امریکا په ولقې کې قید افغانانو افغان حکومت ته د سپارلو په حق له تړون ته کتنه کړې ده. د دوه مقالو مهم ټکی لملیه امیزه دا ورو.
ډان رسپانه په افغانستان کې د یو امریکایي کمانډر له خلې لیکي امریکا او پاکستان د یو بل ترمنځ د کشالو د پړاو نه راوتلي دي چې تیر کال یې تعلقات له یو بل سره خراب شوي وو. جنرل ټیری نه چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه پوښتنه وشوه چې تیر کال د یو سو پیښو له وجې خراب شو، نو نوموړي وویل چې د پوځ د نقطۍ نظر نه موږ د پاکستان سره د کړکیچن پړاو نه د راوتلو په حالت کې یو. خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي کچه درې اړخیزه همکاري به وخت اخلي. د دغه کمانډر په خبره په پاک افغان سرحدي سیمه د مسلو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې یوه ښه نښه ده. رسپانډه د ټیری د خلی لیکي په پاک افغان پوله د وسلوالو د شمیر پاړه سو ویل ګران دي، خو وی ویل د وی اندازې سره سم د دوی شمیر خواو شه شلو زرو پورې دي. د امریکا د تللو وروسته د وسلوالو سر راپورته کولو د امکان په حواله د میډیا د رپورټونو پاړه هغه ویل د راتلونکي پاړه سو ویل ګران دي. بلخوا یو سیډنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی له افغانستان نه د بار نیوز واکونو د وتلو مهالویش او د امریکا د ولکې نه د قیدیانو د سپارلو په حق له د یو لړ مراعاتو سره له واشنگټن واپس شو. خو په افغانستان کې د هغه ځینی تنقید کوونکي بیا له هغه مطمئن نه دي او وایي باید داسې یو ژمنه ترلاسه کړې وي چې د 2014 تر اخیره به ټول بار نیوز واکونه له هیواده وځي. په افغانستان کې نورو خلکو بیا امریکایي ځواکونو ته د عدالتي کاروای بغیر د بخښنې هم مخالفت وکړ. یو پی آر د دواړو هیوادونو ترمنځ امریکایي ځواکونو ته د استثنا ورکولو د مسلې په اړه لیکي کچره د 2014 وروسته امریکایي ځواکونه که یوازې په کم شمیر کې په هیواد کې پاتې کیږي، نو د امریکا لپاره د هغه شرط چې خبرې اترې پرې نشي کېدی. اداره په عراق کې هم دغه شان یوې مسلې په باب لیکي چې د عراق د حکومت لخوا امریکایي ځواکونو ته بخښنه نه ورکولو له امله واشنگټن د 2011 په اخر کې خپل ټول پوځیان له هیواده وویستل. د ادارې په خبره په افغانستان کې ډېر خلک د دې خبرې مخالفت کوي او فکر لري چې د جرم په صورت ځایی او بارنی باید یو شان د هیواد قانوني نظام سره مخامخ شي. آی ډبلیو پی آر زیاتوي کچره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې حکله یو تړون لاسلیک شي او د 2014 نه پس یوازې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي، نو دوی به د یوې نوې راضینامې سره سم کار کوي. دا هغه څه دي چې اوباما او کرزی په ملاقات کې له یو بل سره سیړلې وه. په کابل کې کرزی ویل دغه مسودې ته حتمی شکل ورکول به تقریبا نهه میاشتې واخلي.
دا ملي حمیزاده چې تاسو ته د نړیوالو ورسپانو مقاله وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو ملتونو تیر ورځو په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د ترګری عزت په جګړه کې د بی پیلټ الوتکو د کارولو په اړه تحقیقات پیل کړل. دا تحقیقات له هغو اداو وروسته پیلېږي چې وایي د بی پیلټ الوتکو په حملو کې اکثرا منځګړي ملکی وګړي وژل شوي دي. په دې اړه د رایټرز خبري اجانس د راپور مهم ټکی احمد تکل دروروي.
د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د څېړنو د پیل خبر پرون په لندن کې اعلان شو. په پام کې ده چې ملګری ملتونه په افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا او د فلسطینیانو په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو د 15 حملو په اړه څېړنه وکړي. د بی پیلوټ الوتکو ډیره برخه عملیات د امریکا د پوځ لخوا ترسره کیږي، خو برتانیا او اسرائیل هم کار ترې اخلي او ویل کیږي چې ډیر نور هیوادونه هم دا ټکنالوژي لري. په ملګرو ملتونو کې د تروریزم ضد جګړې او بشري حقوقو ځانګړي محقق او د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د محققانو د ډلې مشر بن امرسن وایي څرګند حقیقت دا دی چې د دې الوتکو د جوړولو ټکنالوژي به تر ډېره پاتې وي او د جګړو په ډګر کې له هغو څخه کار اخیستل هغه حقیقت دی چې نړیوال باید مخالفت ورسره وکړي. امرسن زیاته کړه ځکه خو پکار ده چې ډیر ژر یو مناسب قانوني چوکاټ رامنځته شي څو د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره داسې یو طرز العمل وي چې د نړیوالو قوانینو له اصولو سره سمون ولري. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې پاکستان، روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له ښاغلي امرسن څخه وغوښتل چې خپله څېړنه پیل کړي. امرسن وویل د تحقیقاتو په ترڅ کې به د بی پیلوټ الوتکو د حملو د ځای عکسونه نور مواد او د عیني شاهدانو څرګندونې وڅېړل شي او نتایج او سپارښتنې به د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې شي. د بی پیلوټ الوتکو پر عملیاتو د انتقادونو اصلي محور ملکی تلفات او د حقیقت دی چې د حملې اکثرا په خپلواکو هیوادونو کې کیږي او د پیلوټ لرونکو الوتکو له متعارفو حملو سره ډیر زیات توپیر لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل چې له افراطي وسلوالو سره د جګړې د ستراتیژۍ اصلي طرح دی څونه مخکې له بی پیلوټ الوتکو د بې حده کار اخیستو په اړه خبرداری ورکړ. د حملو په پاکستان کې د خلکو له غوسې ډکې مظاهرې راو پارولې. د تحقیقاتي ژورنالیزم د بیورو لخوا ورکړل شوی احصایې ښیي چې د بی پیلوټ الوتکو حملو په پاکستان کې له 2600 تر 3440 پورې کسان وژلي چې له 403 تر 809 پورې یې د راپورونو له مخې ملکي وګړي دي. په امریکا کې د جګړې ضد یوې ټولنې د دې تحقیقاتو د پیل هرکلی کړی. د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې د ملي امنیت د پروژې مشرې حنا شمسی وویل چې د دې څېړنو د پیل هرکلی کوي او هیله منه ده چې دا به پر امریکا د نړیوالو فشار زیات کړي څو د نړیوالو قوانینو له دې غوښتنې سره چې د وژونکي ځواک پر کارولو محدودیت لګوي خپل ګامونه یو کړي.
نو احمد تکل چې تاسو ته د رایټرز خبري ایجنسی ریپورت وړاندې کوو.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
په لګښه بکې درته اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه وړاندې کوو. خو زو سواد ته د سواد په مرکز منګوره کې ځای خلکو تیر ورځ د پاکستان د بجلی د ادارې وابډا خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل چې په 24 غنټو کې یوازې د 2 ساعتو لپاره دوی بجلی لري او له دې امله د دوی ژوند سخت اغیزمن شوی دی. د سیمې کسبګرو هم د بجلی د رسد غوښتنه کوله. خو بل پلو صوبایي حکومت چارواکي وایي چې دوی په دې اړه د پاکستان د مرکزی حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
دغه مظاهره کوونکو چې پکې د بیلو بیلو شعبو سره تعلق لرونکي تنظیمونو غړي هم شامل وو وایي چې ټوله ورځ کې د 6 ساعتو څخه سیوا بجلی نه وي. په دا اړه یو مقامی تن ډاکټر خالد محمود وایي
په دې وجبانی نن مونږه احتجاجي مظاهره نن په دې نشاط څوک درنه کړی دا چې دلته پټول سواد کې بیا بل خصوص په منګور خار کې وسلیرش ګنټي کې 2 ګنټي د بجلی لوډ شیډینګ نه او 2 ګنټي د ګیس لوډ شیډینګ کې دلته په سواد کې.
مظاهره کې شامل د سواد هوټل اسوسییشن صدر زید خان وای چې د بجلی لوټرین لوجې د دوی دغه سند د تبای څخه مخته.
په دې سره زمونږ د هوټل کاروبار زمونږ د سیاحت کاروبار تباه شو. کنه حکومت غواړي چې دلته امن وي او پایدار امن وي نو بیا په کاري چې سواد ته د سواد خلکو ته خصوصي مراحت ورکړي شي.
دغه مظاهره کې یو شمیر درجیانو خپل د جامو ګنډلو ماشينان راوړي او د سړک په غاړه اخو دي او وای چې د بجلی نشواري لوجې د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. لکه د درجیانو اتحادیه مشر عثمان علي وای
د دې لوټشینګ د لاسه زمونږ د یاري نو زی زم په دکانونو کې زم سره زم کارګر کار نه کوي. زګه چې هغه به ما خام له 1500 روپۍ ورس غټله هغه وس د نش برابر دی.
دغه مظاهره کې د ترکانانو اتحادیه مشر رشید احمد وایي چې د بجلی لوټشینګ لوجې ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زمون پرنیچر کاروبار چې په بجلی روان دی. بجلی نن سبا صرف 2-3 غنټې او 17 غنټې بجلی نشته. د دې سره کارګر متاثر دي. د دې سره هوام دغه دی پرنیچر هیڅ شی هم نه جوړي.
دغه لوټشینګ په اړه مو چې کله د مقامی چارواکو څخه پوښتنه وکړه نو هغوی وایي چې دغه لوټشینګ د مرکز حکومت لخوا کیږي. په دا اړه مو چې کله د سیمې صوبایي اسمبلی غړي او وزیر ځنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
زنګم د خپل قوم په شابه شابه نه ولاړو وزیر حکومت ته دا مقاله بالکل تصور کو چې په سواد کې دی د بجلی د مسله چې دا کده دی مثلا اې دې خبر نشي دګې په مسله کې په پرون زماده جی ام سره ملاقات شوی نه او هغه خو نه تسلی راکړي چې دا به مونږ دا مسله په فیډ بیس باندې کو.
د سواد تجارتي اتحادي تنظیمونو وینا ده کچري سواد کې د بجلی او ګیس د لوټشینګ دغه لړۍ کم نه کړې شو نو دوی به په پیښور کې د گورنر خیبر پختونخوا دفتر مخې ته په احتجاج کولو مجبور شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تصیدہ نیاز احمد خان رپورٹ ہو رہے دو اوس یو بل رپورٹ ہم لرو پا پاکستان کے پدے ورستوی کی پا ٹھولن کے دغا ہیواد ستری محکمی یا سپریم کورٹ پڑا یو عام تاثر دے چلے دغا ہیواد پا سیاسی معاملوں کی یہ لحد نا وطل مداخلہ پھیل کری دا دغا ہیواد ستری محکمی دا دی نوی رول پڑا قانون پوہان چھ نظر لری رازے چھے دا مجید بابر پدے رپورٹ کی بورو
په پاکستان کې په دې ورستو کې د عدلیه او په خاصه توګه د ستر عدالت په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد په سیاسي او انتظامی معاملو کې بې ځایه مداخلت شروع کړې ده چې له وجې دغه هیواد د ولس ریښتونې ستونزې شاته شوې دي په اسلام آباد کې په خوانی وزیر قانون او موجوده سېنټر اس ام ظفر وای چې د موجوده ستر عدالت دغه هیواد د سیاسي معاملو په اړه د حد نه زیات فعالیت اوس د ټولنې یو برخه په دې سوچ مجبوره کړې ده چې عدلیه د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی
جو اصل جڑ ہے وہ یہ کہ بہت سارے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے رہے اور جو ڈسکریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے
خبر چھ کم رختو نے جڑ رہا ہغه دا چھ ډیر زیات فیصلے پر میرٹ یا قابلیت نه دی شوی او چھ د ثواب دیدی اختیار چھ کم خبر کیگی پائن کے ہم او قانون کے ہم او ویل کیگی چھ ہغوی د خپل ثواب دید یا واک او اختیار لمخه ډیر فیصلے کول شي نو د دې پر نتیجہ کې وس داس خلق را مخته شوی دی چھ د خپل ځانګړو وفاداری او زیات پروا کوي او د ریاست د ذمہ واری او زیات پروا نه کوي او دا چھ پر ریاست کې ډیر نیمګړتیاوی دی خود هغه سمول صرف د عدلیه ذمہواری خو نه ده نو تر کومه چې زموږ په ټولنه کې اصلاح پسند سوچ نه وي پیاوړی شوی تر هغه پورې دغه نیمګړتیاوی نشي ختمې ده
د
پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې کله هم چې منتخب جمهوري حکومتونه د دغه هیواد پوځي ډیکټیټرانو کله په یو تور او کله په بل تور ختم کړي دي نو دغه پوځي حکومتونو ته د خپل واک د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد سترې عدلیې نه صرف قانوني جواز ورکړی دی بلکې په ځینو حالاتو کې خو یې یو فرد ته د دغه هیواد پایین کې د بدلون اختیار هم ورکړی و په پېښور کې قانون پوه او پخوانی اټارنی جنرل قاضي انور وایي چې
ما خپل چیف جسٹس ته ویلم دی چې پکار دی چې ادارې دې کار وکړي سپریم کورٹ ته یو ادارې په حیثیت دې کار وکړي دا انفرادي اکټیویزم او دا چې دی چې ته ځان نه تحصیلدار هم جوړ کړې تھانیدار هم جوړ کړې اینټی کرپشن جج هم جوړ کړې دا مناسبه نه ده دا دې نه ده مناسبه چې دې سره د سپریم کورٹ خپل وکار هم جوړ کړي دن مقصد سپریم کورٹ کے پکار دے چرتا یو کیس کے سوا موٹو ایکشن پاکالوں کے یو کیس کے آکس طریقے کی چاہتا دے دیر دسیار تکامی اہمیت بھی دا چھ دے کہ ہر مردر بادشی نو بیادا غریبانانو بچی چھے دا وزیرے کی گی
قاضی انور وایی چې د پاکستان ټولنې د نورو مهذب معاشرو غوندې دومره پرمختګ لا نه دی کړی او بل دا چې دا یو منلی شوی اصول دی چې قاضیان هر خبره ټولنې ته د خپلو فیصلو د لارې رسوي او په ټولنیزو غونډو کې د ګډون نه همیشه ډډه کوي نو دا بالکل مناسبه نه ده چې قاضیان دې خلق دې ته وهڅوي چې د هغوی په اړه په ټولنیزو غونډو کې د زنده‌باد چغې ووهي او هغوی دې په اوږو اوچت کړي
زموږ د همکار مجید بابا رپورٹ مو واورېدو
دا مشال ریډیو دا
اوس هم واره رسیدلې ده د اونیزي خبرونې اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې مو نن له افغانستانه د خرابو امنیتي او سیاسي حالاتو له کبله د کاروباریانو متحده عرب اماراتو ته د تګ موضوع غوره کړی ده په دوبی کې میشتو افغان کاروباریانو مشالېډو ته ویلي که په هیواد کې یې د حالاتو سمېدو آثار پیدا شول نو دوی به بیرته ستانه شي ځکه چې په افغانستان کې یې ګټه زیاته ده په دې اړه نور تفصیل په اقتصادي نړۍ خبرونه کې اورو چې په امیر ساحل یې تحصیل لپاره هر اونۍ جوړوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشې تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له نیټې رانږدې کېدو سره سم او په دې هیواد کې د اوسمهاله غیر یقیني سیاسي او امنیتي حالاتو له کبله د هیواد ډیر کاروباریان مجبور شوي دي چې خپل سرمایه او کاروبار متحده عرب اماراتو ته انتقال کړي په دوبی کې میشت کاروباریان وایي په خپل هیواد کې د کاروبار موقع ډیر دي او دا چې د دوبی او نورو عرب اماراتو پرتله مصارف هم کم او ګټه یې زیاته ده خو نشي کولای چې هلته پاتې شي او لومړی او تر ټولو لوی ستونزه په هیواد کې د ناامنۍ ده نننۍ اقتصادي نړۍ همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده لمشال راډیو سره اوسئ په متحده عرب اماراتو کې ډیر داسې افغانان دي چې په دې وروستیو کې د موټرو او ځمکې کاروبارونه پیل کړي دي. په دوی کې یو کاروباري حاجی عبدالوافی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ګاډو د سوداګر په توګه کار کوي. دی وایي په افغانستان کې تعمیراتي شرکت درلود. د ده په خبره دې شرکت په اتو ولایتونو کې کار کاوه، خو د امنیتي حالاتو خرابوالي له کبله د اړ شو چې په افغانستان کې کاروبار پای ته ورسوي.
نه ما مزم دا د سره وړو در مخه ما کنسټرکشن کمپنی دروازه، نو بیا متاسفانه چې د حالت سره خراب شو نو گزاره نه کېده، نو بیا مجبور شو پلوتن پریشو یوز دلته کاروبار په کندهار کې موږ تر په روزګان کې مو په زابل کې مو په غزنی کې مو په کابل کې مو تقریبا اتو ولایتو کې دلار آباد کې لغمان کې.
حاجی وافی وای په افغانستان کې هر ورځ د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د ده په وینا د چ کاروبار پریښود نو 15 اتیا کسان یې بے روزګار کړل.
ډېر سخت مشکلات، یعنی هر ورځ موږ د مرګ سره تهدید کېدو، مرګ وغیرہ ته کېدلې. په دې خاطر باندې نو موږ د کسان زما سره 15 اتیا کسانو کار کوو، له ټولو ولاړو د ټولو خپل کارونه پرېښودلي. 15 اتیا کورنۍ ته موږ د شرکت هغه څخه تنخواوې رسېدې او هغه خپل ژوند دخکوي. دا ټول ختم شو، دفتر وتړي اوس راغلي دلته په امارات کې کاروبار.
دی وایي په افغانستان کې له 1.5 میلیونه ډالرو زیات کاروبار و، او دا چې حکومت هم د دوی د امنیت لپاره سم ګامونه نه ول اخیستي.
تقریبا ډېر کاروبار وخت ما لس 12 پروژې درلودې، یعنی 1.5 میلیونه ډالرو کم نو زیاته کار شو. په بل داسې چې حکومت هم خاص ډېر خاص توجه مو دې شیانو ته نه ورکوله، او د حکومت لخوا څخه هم دغه شرکتو د کوم خلکو چې هلته بیا ابادي کارونه کول هغه هم خاص هغه نه وه. نو د بل طرفه څو مخالفینو دواړه طرفونه داسې وو چې موږ کار نه شو کولی.
عبدالله شاه ژوندون هم په دوبۍ کې د گاډو کاروبار لري. دی وایي د 4 کاله مخکې په متحده عرب اماراتو کې کار پیل کړ. ژوندون وایي داسې ډېر کسان پیژني چې د افغانستان د خرابې سیاسي وضعې له کبله یې خپل سرمایه دوبۍ ته انتقال کړې ده.
اوسني حالاتو بیا ویره پیدا کړې ده. ډېر تاجران له کابل، له هرات او له نورو ولایتونو څخه دوبۍ ته راکوچېدلي، بلکې سرمایه باندې کړې دي. هغه څه په پراپرټي ځمکو کورونو باندې اکثر باندې کړي دي. هغه تر څنګ تولیدي شرکتونه دلته خلاص کړي دي. نو یو نه په شمار ډېر کسان پېژنم داسې چې هغوی د افغانستان له سیاسي بحران سره خپله سرمایه انتقال کړي دي.
له ژوندونه مې پوښتنه وکړه چې له افغانستانه راغلي کاروباریان عموما کم کارونه کوي. دی وایي زیاتره لوی کاروباریان د متحده عرب اماراتو د ځمکې او جایداد په برخه کې پانګونه کوي.
غټ تجاران چې دوبۍ ته راغلي، عرب امارات ته راغلي دي، هغوی اکثره سرمایه په پراپرټي یا په ځمکو باندې یا په جایدادونو باندې بنده کړې ده. نو 2% تولیدي شرکتونه دي دلته په دوبۍ کې چې هغوی داسې کمپنۍ خلاصې کړي دي، داسې تولیدي شرکتونه خلاص کړي دي چې په غټه کچه پانګونه یې ورباندې کړې ده. او دریم د موټرو کاروبار زیات شمېر افغانان کوي، د سپیر پارټو یا د پرزو کاروبار ده چې هغوی ته هم ورځ په ورځ وینم. ما ته د مشورې لپاره خلک میخه راشي، ملګري دوستان چې مونږ افغانستان کې وضع خرابه ده، مشوره غواړي چې کوم کار شروع کړو، څنګه کار شروع کړو. دا تقریبا هفته کې که نه میاشت کې 3 کسان
په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزی هم دا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د خرابې وضع له کبله په افغانستان کې بې اعتمادي راغلې ده، نو د هیواد دننه یې هم پانګونه اغیزمنه کړې ده.
په دې معمول کې راغلی ده او په قواوو د وطنو سره هم کافي نه چې ډېر زیات اختطافونه او ډېر زیات مسایل دي. په دې ځای کې نو اکثره سرمایه‌ګزارو باندې منفي تاثیر کړی دی، او یو دیګر سوداګرو خپل هغه څه چې امکانات یې درلودل او سرمایه‌دارانو هغه د افغانستان سرمایه‌ګزاري کولو کې یو څه شک پیدا کړی دی.
د
گاډو سوداګر حاجی عبدالوافی وای په دوبی کې کاروبار ښه دی خو خپل وطن مور او پلار دی.
دلته ښه دی الحمدلله، بس دلته امن دی، شي نه مشکلات نشته، نه مشکل لرو، بس آرام خپل کار ته سار زور ورو مقصد د دوو بجو پرې کار کوو. خوشحالي که څنګه خپل وطن کو چاره کم چې خپل وطن مور او پلار دی، بیا هم هغه راته پاتې وي، مګر بیا هم خوشحاله یو چې امن دی، څوک کار نه راسره وي، خپل تجارت کو، نه څوک پوښتنه راسه کوي، نه بله کوي، نه بله کوي، خپل آرام.
دی وایي په دوبی کې قانون موجود دی او د هر کاروبار لپاره خپل لایسنس یا اجازت نامه وي. د ده په وینا په دوبی کې کاروباریان هڅول کیږي چې راشي او دلته پانګونه وکړي.
دلته قانون سره د ټول لپاره، د ټول تجارت لپاره، هر کاروبار چې کوي دغه لپاره به لایسنس جوړوي. هغه مثلا که د موټرانو کار کوي، د موټرانو لایسنس کاروبار به جوړوي، تجارتي لایسنس، او که کپڑو دا کوي، که هر کار بار چې کوي دغه مطابق خپل لایسنس ورکول کېږي. بیا دې خپل حدود ورشي، چې د اندازې پورې خپل کاروبار بزنس کوم، تر دوه پیسو پورې. نو دلته اسانی ده، دا مشکلات نشته، او خلک ته ډېر اسانه وي، زور کوي، خلک تشویق کوي. یعنی زه خپل زه یو ډېر تشویق کړی یم، زه نور کاروبار، نور انویسمنت هم د دې وکړم.
عادل اشا ژوندون هم وایي چې د اروپایي هیوادونو او نورو عربي هیوادونو پرتله په متحده عرب اماراتو کې کاري اسانتیاوي او شرایط ښه دي
نسبت نورو ملکونو ته، اروپایي ملکونو ته، یا هم نورو غربي ملکونو ته، یا نورو عربي ملکونو ته. په دوی کې شرایط ډېر اسانه دي. په هغه وجه باندې خلک ډېر عرب اماراتو ته د پانګونې لپاره راځي. مثال اروپایي ملکونه دي، هغه ځان شرایط لري، هغه شرایط باندې څو ځان جوړوي، تاجر په ډېر مشکله باندې پانګونه کوي. په سعودي کې د افغانانو لپاره د ویزې مشکل ده، په قطر کې د همداسې یوازینی سهولتونه چې دي هغه د کاري شرایطو دي، هغه په دوبۍ کې ډېر اسانتیاوې لري.
عبدالله شاه ژوندون زیاتوي د دوبۍ د کاروبارونو بریا یو لامل همدا دی چې له سوداګرانو مالیه نه اخیستل کیږي، او کترې واخیستل شي هم نو ډېره کموي.
دوبۍ د کامیابۍ یو علت همدا ده چې هغوی مالي نه اخلي، یا ډېر کمې اخلي. هغوی د کاروبارونو لپاره خپل زموږ د موټرو یا د ګاډو کاروبار چې هغه په فریزون کې ده، په فریزون هغه منطقې یا هغه ایریاوې په دوبۍ کې جوړ شوي دي، په هغو کې مالیه له تاجر څخه بېخي نه اخیستل کېږي. تاجر هغه مالونه چې د اکسپورټ لپاره راوړي، د وارداتو لپاره، د صادراتو لپاره راوړي، هغه مالونه راوړي دوبۍ کې ذخیره کوي، خرڅوي. که چېرته دوی په خارج باندې خرڅ کړي، د اکسپورټ لپاره، دوی بالکل مالیه نه ځینې اخلي. او که یې په امپورټ یا داخل باندې خرڅ کړي، بېرته په دوبۍ کې استعمالېږي، هغوی څخه 15% یا اوخ حصه مالیه اخلي.
خو حاجي عبدالوافي وایي د افغانستان پر تله په دوبۍ کې مصارف زیات دي، او همدا لامل دی چې په افغانستان کې د دوی ګټه زیاته وه.
دلته مصارف ډېر دي، دلته ډېر مصارف دي، ډېر مصارف دي، هلته دونه مصارف نشته. دغه چې دغه دی، دا کوم ځای چې ما نیولی دی، دا په 3 لکه درسم ما د کاله نیولی دی. دا تقریبا 15 لکه افغانۍ کېږي. نو دا که زه هلته دغونه ځای ولرم، زه په 2 لکه افغانۍ نیسم، 3 لکه روپۍ اضافه زه ورکوم. او دغه چې کور هم دی، چې مثلا زه دلته کور ما نیولی دی، تقریبا دي هغه 15000 درهمه د کاله راته وایي. هغه زه خپل کور باندې لته، نو په دې خاطر باندې دا مصارف چې دي، روزمره تګ راتګ، دا نور مصارف چې دي، د مامورین تنخواه، د ما سره کوم سره کار کوي، دا ټول مصارف اضافه دي.
په متحده عرب اماراتو کې میشت سوداګران او کاروباریان وایي که په هیواد کې حالات ښه شي، نو دوی به سمدستي خپل کاروبار بیرته افغانستان ته یوسي. په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی وای، له افغانستانه د پانګې او کاروبار د فرار مخنیوي یوازینی لار د امنیتی او سیاسي حالاتو ښه کول دي.
دا اوس په افغانستان کې لږ څه لږ چې په نن یو لکه یو لکه بایشاف قوتونه د ناتو قوتونه دلته دي، او دا هغه قوتونه په وجود کې هم دغه بې نظمۍ او دغه بې قانوني وجود لري، د خلکو تښتونه، د خلکو وژنه، د امنیت ورځ په ورځ خرابېدل، د امنیت خرابېدل تاثیر کوي په سرمایه‌ګذارۍ باندې. سرمایه‌داران خو د مثال لري چې یو عادي سړی خو فقط داری فقط لولی شي چې خپل سر د خطر نه خلاص شي، مګر سرمایه‌دار خو سبا فابریکه چېرته ویشي.
تاسو په خبرونه کې د هغو افغانانو خبرې واورېدې چې په دې وروستیو کې له افغانستان خپل کاروبار د غیر یقیني امنیتي وضع له کبله دوبۍ ته انتقال کړی دی. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسي. په مخه مخه.
اقتصادی نړۍ
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.